احمد شبریم دا سجی رادو د سلور بجو د خبرونه دا وریدونکې هر کله کوم د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دوامدار خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبري او سلام مشورې کوي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سر له دوشنبې به افغانانو ته ویزه ورکوي او پر 90% افغان صادراتو به وارداتو به مالیه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې د بهرنیو چارو وزیر وانګی دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پرون په ازبکستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امین خان متقی سره خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر لویدیځ غږ کړی دی چې پر افغانستان لګېدلي بندیزونه لرې کړي. چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام سرپرست استازي نصیر احمد فائق ملګرو ملتو ته وویل که پاکستان وغواړي چې د خپلو اقتصادي اهدافو لپاره د افغانستان خاوره لاندې کړي، نو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به موضوع رسما راجع کړي. شاغلی فائق تیره شپه په ټویټر کې ولیکل چې د واخان د برخلیک په اړه باید وضاحت ورکړل شي. دی وایي که چېرته په دې اړه کومه پټه موافقه شوې وي او پاکستان په خپل سر د افغانستان له خاورې د خپلو اقتصادي ګټو لپاره استفاده وکړي یا هم پر پوله د عمدي بدلون نقشې ولیدل شي، دا موضوع به د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د یوې مستندې تختې په ډول وړاندې کړي. په وروستیو کې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري پر پوله تیری کیږي. د طالبانو دفاع وزارت دا وزیر رد کړی دي او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري او اسلام آباد تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مالدوا پارلمان په دغه هیواد کې بیړنی حالت د دوو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. صدر اعظم ناتالیا گاورلیتا پارلمان ته وویل چې د انرژي د سرحد د امنیت او د اوکراینی کډوالو د ورماتېدو په برخو کې په دوامدار ډول خطر شته. بیړنی حالت په د اګست له 8مې د اکتوبر تر 8مې ادامه پیدا کړي. وروسته تر دې چې روسیې د فبروري په میاشت کې پر اوکراین حمله وکړه، شاوخوا 15 لکه اوکراینیان مالدوا ته کډوال شول او نږدې 1 لک تنه یې لا هم په دغه هیواد کې میشتي. مالدوا پر اوکراین د روسیې له برید څخه 2 ورځې وروسته بیړنی حالت اعلان کړی و چې بیا یې په اپریل کې تمدید کړ او اوس یې د 2 نورو ورځو په مخه وغځاوه. په ماسکو کې تېره شپه په یوه 15 پوړه میلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي دي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا میلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د بیړنیو چارو مسؤلان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندېني پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد. له اور لګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې میلمستون نه ایستل شوي دي. ټول وژل شوي کسان کډوال دي. او سجی راډو په منځنۍ سپه ټوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د افغان نجونو او میرمنو د حقونو په تړاو او د دوامدارو خبرو یو میکانیزم رامنځته کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې میکانیزم د پرانیستو پر مهال وویل
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي، دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي.
وړاندې په خپرونه کې د انټوني بلنکن د څرګندونو جزئیات تر سره شریکوو. د پکتیکا د مرکز شرنې د مرکزي روغتون حال درکوو.
څوک سوي دي، څوک سپو خوړلي دي، ولاکه یا ډاکټر هم دلې تر اوسه پورې دا یو شی دی. دوا کم بوتم ست ده، د اړې خواسته ده.
نن ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې د بیرغ ورس مانځلې.
همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې 1943 کال په اساسي قانون کې له خپلو ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی و.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
امریکا وایي د افغان میرمنو په برخه کې د طالبان وشمنی له نړیوالو سره یوازې تر خبرو محدود شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د افغان او امریکا د مشورتي میکانیزم د پرانیستي په غونډه کې وویل طالبانو ورست تر بلې په افغان میرمنو د کار، تحصیل او تګ راتګ محدودیتونه زیات کړي او هغه شمنې چې په دې برخه کې کړي وي نه دي عملي کړي. ښاغلی بلنکن وویل امریکا له افغان میرمنو سره د دوی د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې همکاري او ملاتړ ته ژمنه ده. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د افغان او امریکا د ګډ مشورتي میکانیزم د پرانیستو په مراسمو کې د طالبانو لخوا د افغان میرمنو او د غشان د افغانستان د نورو ازادیو په اړه د دوی کړنې تر انتقاد لاندې راوستي. ښاغلی بلینکن وویل طالبانو ډیری افغان میرمنې له عادي ژوند نه محرومې کړي. نوموړي د بخښنې نړیوال سازمان وروستي راپور ته په اشاره سره وویل په افغانستان کې میرمنې د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره له اعتراضونو محرومې شوې او هغه بنسټونه چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوو له منځه وړل شوي چې دغه چاره په ماشومانو کې د جبري ودونو د زیاتېدو لامل شوي.
د تر یو کال راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، دوی د پراخ پرمختګ او ازادۍ مخه نیولې ده. مدني ټولنې او د خبریالانو غږ چوپ شوی. دوی د ښځو او نجونو بشري حقونو ته په درناوي کې پاتې راغلي. د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې او نجونې په لویه کچه د عامه ژوند څخه محروم شوي دي. په مارچ میاشت کې دوی په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سی په څیر خپلواکې نړیوالې رسنۍ محدودې کړې.
د بخښنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو د تدریجي مرګ په نوم خپور کړی ویلي، د افغان میرمنو ژوند د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وران شوی. دغه راپور د اسد د ازمري میاشتې په 15 خپور شوی. په راپور کې ویل شوی چې افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بشري حقونو محرومې، کورنۍ تاوتریخوالی او همدارس د جبري ودونو تر سخت فشار لاندې ژوند کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د ټولنې د ټولو غړو حقونه د اسلامي اصول په رڼا کې ټینګ شوي او ورکول کیږي، هغه څه چې تر اوسه یې ښکاره تعریف نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل یوه وحشتناکه ځای یادوي او له طالبانو غواړي چې د افغانستان خلکو سره په کړي وژمنو عمل وکړي.
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي، دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي او نورې لا د مخه په خپلو میزونو کې ناستې وي. د افغانستان نجونې له 314 ورځو په دې خوا په کورونو کې ناستې دي او کاکا ورور او د کاکا زامنې په زده کړو بوختي. دا یوه شتناکه ضایع ده.
د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. د بشر حقونو ټینګښت او د یو ټولګډونو حکومت رامنځته کول د نړیوالو لخوا طالبانو سره د ښو اړیکو د ټینګښت په برخه کې اصلي شرطونه یاد شوي چې تر اوسه په دې برخه کې د نړیوالو قناعت نه دی ترلاسه شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې سیلابونو لس تنه طالبان وړي دي. تیره شپه په دې ولایت کې سخت ورښتونه وشو چې له هغه وروسته سیلونه رامات شول. جزئیات په دې راپور کې.
سیلابونو په غزنی کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت 12 منصبینو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ملي دفاع وزارت اړوند 14 تنه منصبین چې غوښتل یې له زابل ولایت څخه د هیواد پلازمینې کابل ته ولاړ سي، په قرباغ ولسوالۍ کې ورباندې سیلابي اوبه راغلي چې د هغې اړوند رینجر موټر یې څپو وړی دی. نوموړی وایي په دې پیښه کې لس تنه سرتېري مړو او دوه تنه نور ژوبل سوي دي، خو یو تن بیا روغ وتلی دی. دغه پیښه د پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه رامنځته سوې ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي د تېرې شپې سیلابونو د غزنی ښار په کوچي ښارګوټي کې لسګونه کورونه ویجاړ کړي او همدارنګه په دې یک ګیرو، قرباغ او اندړو ولسوالیو کې د کروندګرو زرګونه جریبه کرنیزې مځکې او سلګونه تختې شمسیانې ویجاړې کړې دي.
تېره شپه بیا هم د غزنی مرکز، اندړو ولسوالۍ، دیک ولسوالۍ، ګیرو ولسوالۍ، قرباغ ولسوالۍ په دې کې سخت سیلابونه راغلي دي. قرباغ ولسوالۍ کې 12 کسان شهیدان کړي دي او 2 کسان زخمیان دي. غزنی مرکز کې هم د کوچانو شارک سیمه کې ډېر کورونه ګټ کړي دي. اندړو ولسوالۍ کې ډېرې شمسیان د خلکو مت کړي. دیک ولسوالۍ، ګیرو ولسوالۍ تقریبا زرګونه جریب مځکه تخریب شوې ده او د خلکو شمسیانې مت کړي دي.
ښاغلی مجاهد وایي چې سیلاب ځپلي په غزنی کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او له نړیوالو موسساتو، خیریه بنسټونو څخه یې وغوښتل چې په دې ولایت کې د له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. دا سیلابونه په داسې حال کې د غزنی له خلکو قربانۍ اخلي چې له دې وړاندې هم په تیرو دوو میاشتو کې سیلابونو د یاد ولایت خلک ځپلي او د سلګونه میلیونو افغانیو مالي زیان تر څنګ یې د لسګونه تنو ځاني زیانونه هم اړولي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي دا غو مطالب او متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پوری خبري شي همدارس کوم مرکه چې په ازادي راډیو کې خبرو هغه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي په دې شرط چې تاسو د راډیو لاري نه وی اوریدل البته دا شرط زموږ نه دی خو که تاسو له مرکو سره مینه لري او لیوالتیا ورته لري هلته اوریدل شي اوس هم یو مرکه د طالبانو مشر په یوه نوي فرمان کې امر کړی دی چې ټولې پریکړې دي د اسلامي شریعت له مخې ترسره شي او د بشر لخوا جوړ شوي قوانین دي نه پلي کیږي. د پریکړې او فرمان ګڼ غبرګونونه پارولې دي. له دې ډلې حقوق پوه صلاح الدین سیدی وایي چې د افغانستان مدني قانون د مصر له قانون نه اخیستل شوی و چې اساس اسلام دی. له ښاغلي سیدی سره صفی الله سنګزي مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د بشر په لاس جوړ شوي قوانین نه پلی کول به څه ستونزې وزېږوي.
د طالبانو مشرتابه مرستې ته اړتیا لري او دا بحث طویل او عریض بحث دی. په اسلامي ټولنه کې د پارلمان وظیفه د قوانینو خلق نه دی. په اسلام کې شارع الله تعالی دی. د پرنسپ له لحاظه هغه څه چې ملا صاحب ویلي دي ښه یې ویلي دي، اما خبره دا ده چې په اسلامي ټولنه کې زمونږ مدني قانون د مصر د قانون نه اخیستل شوی و. په مصر کې علما د اسلام سره کېناستل، مختلف او شخصي پتاوا و نه یې چې د اسلام په مورد کې وجود درلودله، یوه اصح فتوا جوړه کړه او په تمامو مواردو کې هغه اصح ترینه فتوا واخیستله او زمونږ قانون مدني او د هغې قانون مدني هم د دغه پر بنیاد جوړ شوی دی. د ملا صاحب نه باید پوښتنه وشي چې د مدني قوانونو نه هدف څه دی.
ډاکټر صاحب سیدی، د افغانستان اساسي قانون د په دیولو کې راغلي دي په درېمه ماده کې چې د اسلام سپیشلی دین نه بنور قوانین د اسلام د قوانینو د احکامو خلاف نه وي، یعنی واضح ویلي دي چې نور قوانین به د همدغه د اسلام په چوکاټ کې.
هغه چې فکر کوي چې د افغانستان لپاره سیکولاریزم د هر لار د پدی خطا ده چې قوانین جمهوریت د خلکو د خوانه د خلکو د پاره او د خلکو د ارزښونو د پاره سیستم او نظام دی. زمونږ جمهوریت او زمونږ ارزښونه د امریکای ارزښونه په مختصر ډول شو ما نه دي، د جرمني نه دي. زمونږ ارزښونه د اسلام د اصولو سره د ملت د خوښتنو او د ارزښونو سره برابر ارزښونه دي. په دې خاطر باندې په اسلامي ټولنه کې بل قوانین چې جوړ شي هغه تجرید شوي قوانین، بهر نه صادر شوي قوانین، پراشوتي قوانین دا زمنګه په درد نه خوري. سره او شنه قوانین دا زمنګه په درد نه خوري. زمنګه هغه قوانین دي چې زمنګه د ملت په خدمت کې، زمنګ د ملت د ارزښونو سره برابرۍ او دا د اسلام د اصولو سره برابر ده. په دې چې زمنګه نه نوې اشاره نه نوې فیصد خلق مسلمان دي. په دې خاطر باندې زه فکر کوم هغه ذهنیتونه چې اکثرا زهرالو دي پیش داوری لري مخکې د دینه چې په عمق د قضایا باندې ځان وارد کی او یو سلسله داسې طرح وړاندې کی. زه په کلکه باندې باور یم چې زمونږ قوانین چې دی هو دا خو دی کې شک او تردید نشته دی چې هغه قوانین چې په اسلامي ټولنه کې نه 9.9% مسلمانانی او نور قوانین دا وارد چې هغه مرضی دی.
حقوق پو صلاح الدین سیدی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشه
په هنه
اسمه ایمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې ناروغان له مرکزی روغتون شکایت لري او وایي چې هلته تسهیلات ډیر کم دي، باید پاملرنه ورته وشي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون ناروغ لرونکي وایي دې روغتون ته هره ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو دلته ډاکتران او روغتیایي خدمتونه د ناروغانو په پرتله لږ دي. د خرنې اوسیدونکي ملا خانولي ازادۍ راډیو ته وویل د روغتون ډاکتران پر وخت نه ورځي او ناروغان ورته له سهاره تر ناوخته په تمه ناست وي. ناروغ لرونکي وایي که د خرنې د ولایتي روغتون مسلکي پرسونل او د روغتیایي کارکوونکو تشکیل او ناروغانو لپاره دارو درمل ډیر نشي، په دې روغتون کې وړاندې کیدونکي خدمتونه بسنه نه کوي.
نوم یې شمسالله ده، پکتیکا ولایت مرکز ګلوالو کلي اوسېدونکی یم. دا د ولایت په سطحه یوه مرکزي شپخانه ده. خدمتونه یې 15 بستریز، خو نوم یې د 150 بستریز ورکړی ده. نو دوی باید دغه پرسونل اضافه کړي، صحیح ډاکتران د شپخانې ته راول تر څو د خلکو ضرورتونه پوره شي او د خلکو مریضان په صحیح ډول وکتل سي.
د خرنې ولایتي روغتون ته د نارینه او سربیره لسګونه ښځې او ماشومان هم د درملنې لپاره ورځي. زرلخته چې خپل ناروغ ماشومې روغتون ته وړی، په دې روغتون کې د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو له توپیري چلنده شکایت کوي.
چې ورسو ډاکتر انسم یې نه ګوري، که ماشومان لرکوي نه لرو، بس دوی موږ ته مواد نه رسوي نه یې راکوي. ډاکتر ته وایه چې مواد په سمه سره ور طریقه ورسي، یا که ته نه اوسي یا د درمنه نه اوسي، نو داسې خو نه کېږي وروره، چې موږ ځو ورځو ځو ورځو، څوک به سړی لري څوک بیا نه لري. دا وخت غریبۍ ده، وخت مجبورۍ ده. کېدای شي چې ټولو سره مرسته اوسي، په یوه رقم ټولو ته په یوه سترګه وګوري. داسې خو نه کېږي چې موږ راشو نه ځای ولاړ سئ ولاړ سئ ولاړ سئ، دا تاسو کار نه ده. ځه
یوه بله ناروغ لرونکي جمال بیا د خرنې په روغتون کې د امکاناتو د کمښت ستونزه یادوي. وایي
زموږ ولایت ډېر پاته ده، زموږ ولایت چې ده دلته چې اوس راغلي دي، دا ګزنۍ د معدې ډاکټر نه پیدا کړي، دغه ماشومان ټول لږ ګزه راسي زاړي، هغه نسته پکه نسته چې ورته چالوي کې. دومره پاته ولایت لکه د موږ چې د اوس دا د پنډکس دی او زنکی د پنډکس ده، جرایي نسته، ولې نسته جرایي؟ جرایي وایي چیرې تللی ده؟ دغه ښځه ګزنۍ ولاړه ده، کونډه ښځه ده، هېڅ شی هم نسته تر اوسه پورې.
بل لوري ته د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون چارواکي وایي دوی په ډېری روغتیایي برخو کې تجربه لرونکي متخصصان لري او ناروغانو ته ټول درمل له روغتونه ورکوي. د روغتون سرطبیب ډاکټر متی الله همدرد وایي که چیرې د 150 بستریز روغتون امکانات ورکړل شي، نو په خدمتونو کې به یې لا نور ښه والی راشي.
زموږ د روغتون چې د ډېر پخوانه همدا 15 بستریزه کې روان ده، خو د دې مراجعین چې دي ورځ په ورځ باندې په زیاتېدو باندې دي. موږ دلته متخصصین ډاکټر صاحبان لرو، ټول ډاکټر صاحبان خپل وظیفو ته ژمن دي انشاءالله، او کارونه فلحال ډېر ښه روان دي. فقط ستونزه زموږ همدا د روغتون ارتقا مسله ده. اسلامي عمارت څخه مو دا غوښتنه ده، د وزارت څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ دغه ارتقا ته عملي بڼه ورواغوندي او زموږ دپاره د ارتقا په خاطر باندې سټاف معرفي.
یاد دیوی د پکتیکا مرکز خرنې پشان د څنګلورو ولایتونو خوست او ګردیز ولایتي روغتونونه هم د تشکیل او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. روغتیایي مسؤلینو همدارنګه ناروغ لرونکو تل رسنیو سره په خبرو کې د تشکیل او امکاناتو د ډیرولو غوښتنه کړې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران دولتي رسنۍ وایي دغه هیواد له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي لانجې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو هرکلی کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دغه څرګندونې داسې مهال کړې دي چې تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې عالي رتبه ډیپلوماتانو د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره نوې مسوده پیشنهاد کړه. د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ له دې موافقې امریکا په 2013 کال کې ووتله او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ته پرون چهارشنبه په ټلیفون خبرو کې ویلي ایران د ډیپلوماسۍ او مذاکرو د دوام هرکلی کوي. عبداللهیان زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالاتونه هم باید اوس دا ثابته کړي چې د یوې موافقې غوښتونکي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې امریکا هر وخت داسې شي چې د یوې موافقې غوښتونکي دي، خو دغه چلند باید په عملي ډګر کې ولیدل شي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون ویلي دا د هغو لور لپاره د پریکړې شیبه ده چې له اوږدې مودې راهیسې په ویانا کې په مذاکرو بوخت وه او غواړي د ایران اټومي موافقه ژوندۍ وساتل سي. د فرانسې بهرنیو چارو وزیر کیترین کولونا هم پرون د ایران د اټومي تړون په اړه په خپله تبصره کې ویلي د دې تړون بشپړ رعایت ته ستنېدل لا هم امکان لري. هغه ویلي د دې کار لپاره څومره ژر چې ممکنه ده د ایران مثبت ځواب ته هم اړتیا لیدل کیږي. ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیې او چین سره اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک کړ. د تړون له مخې ایران خپل د یورانیم غني کول تر ډیره حد محدود کړی و. په بدل کې ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړل سي ول. خو دا تړون وروسته له هغه له کړکې سره مخامخ شو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له دغه تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي، نن د زمری میاشتې ومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابر ده. د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ څخه باندې سل کاله ومنل شو، خو د وخت په تیریدو سره په نشانونو او درنګونو په اوډون کې بدلون راغلی دی. سږ کال د بیرغ ملي ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګ ملي بیرغ لرې کړی او پر ځای خپل سپین بیرغ لګولی دی. د چارو شنونکی او لیکوال عبدالغفور لیوال د ملي بیرغ په باب ازادي راډیو ته وویل،
ملی بیرغ د یو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعې څخه یو داسې نښه، سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منښت د یو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملی بیرغ ویلای نه شو. د ملی بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصات او ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملی بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملي مشخصاتو څرګندوی وي. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نښان، که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري، او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملي ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملي بیرغ تقریبا شاوخوا سل کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنگونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو سلو کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو، او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی.
د چارو شنونکی او لیکوال عبدالغفور لیوال.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان له بیروزګارۍ سر ټکوي. دوی وایي چهار ورځ د جلال آباد ښار تلاشي څلور لارې ته د ورځ مزدورۍ لپاره ورځي، خو دا چې تعمیراتي کارونه د پخوا په څیر نشته، ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنې شي. جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي لکه لنه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوې ده. د دوی په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشي څلور لارې ته چېرته چې د ورځ مزدورۍ لپاره په سلګونو کسان ورټولیږي ورځي، خو دا چې د پخوا په څیر ودانیزې چارې نشته، نهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. د سیدشاه په نوم یو تن چې د ورځ مزدورۍ لپاره تلاشي چوک ته راغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
د ځوانانو بیکاری اوس ډیره شوې ده، سارون والا نشته پکې،
ځوانان تعلیم یافته ډیر دي خو ستونزه او مشکل د دوی لپاره کار زمينه ده بنه ده برابر شي.
د ګلولي په نوم یو بل تنوایی چې په تیره یوه میاشت کې درې ورځې مزدوري کړې ده.
میاشت وسلې ټول هم پکې درې ورځې کار نه کړی، کارونه نشته، ژوندونه نشته، یوازې دوه ورځې بس په خپل حضور ازو.
په تیر جمهوري نظام کې اکثره ځوانان د ملي پوځ او پولیسو په لیکو کې دندې تر سره کولې چې اوس مهال هغه ځوانان له یوې مخې بیروزګاره شوي دي. د زیور شاه په نوم یو تن همدې خبرې ته په اشاره وایي. د فرحت په نوم یو بل تن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ترې نه لوړې زده کړې پاتې شوي، هره ورځ د مزدورۍ په تکل له کوره راوځي خو تش لاس کور ته ستنېږي.
دولسم نخلاص یم، بس پانتون شروع کړو، بس زراعت کې نور مې پرېښود، بس وضع خراب او اقتصادي معاملې زیات مې.
د اقتصادي چارو پوه حمید الله مومند په ننګرهار کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له چارواکو د بنسټیزو پروژو د پیل او ځوانانو ته د حرفوي زده کړو غوښتنه کوي.
ډیر ګڼ شمېر ځوانان نشه یي موادو تر مخه کړې ده او میډیا علت یې همدغه دی چې بیروزګاري ده، بنسټیز کارونه نشته، بنسټیزې پروژې درېدلې. د اسلامي امارت له مسؤلینو د ټول هیواد په سطحه د خلکو لویه هیله همدغه ده چې د دغې ځوانان نو لپاره به بنسټیزي پروژې په لاره واچوي ترڅو به دغه ځوانان مدغم شي او د دوی لپاره کار پیدا شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی هم په دې ولایت کې د بیروزګارۍ ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی په تیرو څو میاشتو کې څه باندې 2000 ښځینه او نارینه وو ته حرفوي زده کړې او د کار وسایل ورکړي او مارکیټ ته یې وړاندې کړي دي.
3215 تنه هغه په مختلفو حرفو باندې، په زده کړو باندې، همدارنګه په کورسونو باندې هغه ګمارلي دي، او چې تقریبا په دې کې به موږ 2094 تنه فارغین لرو چې او هغوی ته کاري وسایل هم برابر شوي دي، چې په دې کې تقریبا 1416 تنه هغه میرمنې دي.
وروسته له هغې چې نړیوالې ټولنې په ګڼو برخو کې د طالبانو په حکومت بندیزونه لګولي، په دغه هیواد کې بیروزګاری اوج ته رسېدلې.
له ننګرهار څخه مو د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راپور اوریده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ګڼ را رسېدلې اس ام اسونه خبرو او بخښي پیغامونه خبرو. دمګړې هم ساسو څو تازه را رسېدلې پیغامونه.
وحدت پان نورستاني خبرې کوم. د نورستان ولایت وامل وسوالی مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه، جرندې او کرنیز ځمکې په کلي شکل وړې دي. همدارنګ د وامل وسوالی یو بل مربوط کلي کوردر په ساحه کې پل هم وړې دي او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دی راغلی دي.
سباون مینوال یم، د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه درته پیغام پرېږدم. تمه ده چې جوړ او روغ به وستئ. موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي، ډېر تاوانونه، ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي، دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري، څه مرسته دې او کومک دې ورسره وشي، ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغوی ټول له منځه وړ ټول فصلونه.
زه ذاکر الله مومند د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډېر خلک زیان کړي دي او ډېر کورونه یې وړي، ډېر بې سرپناه دي او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه. د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې
ګلولي وطن یار یم، اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډېر ګڼ شمېر توانونه اړولي دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي، هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکی توکی لکه لوبیا کوچالان دغه شیان اخلي هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي هغه ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب زادای ته جدي مرستو ته ضرورت هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي مسؤلینو نه هیره کوم چې زر تر زره دغو کسانو سره مرسته وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخ ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو خو څلور بجې او دیرش دقیقې دي خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سره له دوشنبې به افغانانو ته ویزه ورکوي او پر 90% وارداتو به مالیه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پرون په ازبکستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر لویدیځ ژغ کړی دی چې پر افغانستان لګیدلي بندیزونه لري کړي. چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام سرپرست استازي نصیر احمد فائق ملګرو ملتونو ته وویل که پاکستان وغواړي چې د خپلو اقتصادي اهدافو لپاره د افغانستان خاوره لاندې کړي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به موضوع رسمن راجی کړي. ښاغلی فائق تیره شپه په ټویټر کې ولیکل چې د واخان د برخلیک په اړه باید وضاحت ورکړل شي. دی وایي که چېرته په دې اړه کومه پټه موافقه شوې وي او پاکستان په خپل سر د افغانستان د خاورې د خپلو اقتصادي ګټو لپاره استفاده وکړي یا هم پر پوله د عمدي بدلون نقشې ولیدل شي، دا موضوع به د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د یوې مستندې تختې په ډول وړاندې کړي. په وروستیو کې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان د لوري پر پوله تیری پکې ښکاري. د طالبانو دفاع وزارت دا اوازې رد کړي دي او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري او اسلام آباد تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مالدوا پارلمان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د دوو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. سرپرستم نتالیا گاورلیتا پارلمان ته وویل چې د انرژي د سرحد د امنیت او د اوکراین کډوالو د ورماتېدو په برخو کې په دوامدار ډول خطر شته. بیړنۍ حالت په د اګست له 8 د اکتوبر تر 8 ادامه پیدا کړي. روسه تر دې چې روسیې د فبروري په میاشت کې پر اوکراین حمله وکړه شاوخوا 15 لک اوکراینیان مالدووا ته کډوال شول او نږدې 1 لک تنه یې لا هم په دغه هیواد کې میشتي. مالدووا پر اوکراین د روسیې له برید څخه 2 ورځې وروسته بیړنی حالت اعلان کړی و چې بیا یې په اپریل کې تمدید کړ او اوس یې د 2 نورو ورځو په مخه وغځاوه. په ماسکو کې تیر شپه په 15 پوړه مېلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا مېلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د بیړنیو چارو مسؤلان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندنی پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد. له اور لګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې مېلمستون نه ایستل شوي دي. ټول وژل شوي کسان کډوال دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوریز احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاپای همدارس له تاسو اجازه غواړي. په پاتې دقو کې د دې ساعت ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شغ یو شمېر رسیدلي سب شوي پیغامونه.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د ورستیو سیلاونو او د سیلاونو له کبله د اوښتو زیانونو په اړه پیغامونه راته پریښي. زیانمن شوي د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. دا چې طالبان یا طالب چارواکي په دې اړه څه وایي او د مرستو رسولو د چارو په اړه د طالبانو غوښتنې څه دي، په دې اړه درته یو راپور هم لرو. خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم شمالی ننګرهار ولایت د سمرخیل اوسیدونکی یم. زه یو پیغام پورته کوم. دا پیغام لرم چې دلته سمرخیل سیمه کې سیلابونه راغلي، ځمکې خرابې کړې، فصلونه خراب شوي دي او مرستې باید راشي. دلته مرستې ته اړتیا لري. دکانه غریب خلک دي، وس نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالله يم د پاران ولایت سیاګد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سیلابونو ډېر مالي او جاني تاوانونه رسولي دي. د اماراتو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې خپله کومکونه سیلاب ځپلو ته په سمه توګه ور ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو مینهوالو ته. میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې غه کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاورو سره خاورې کړه. سړکونه بند دي، پلچکونه سیلاب وران کړي دي. موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي. طالبان د سیلاب عکسونه نه نشر کوي، بلکې د رښتیا د مرستو ته راسي. په رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي. دلته هېڅ کومک نه ده راغلی. دغه سیمه چې تاسې وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسې وینئ چې کورونه پکې ورانیږي. هېڅ کومک چا نه ده راسره کړی.
السلام علیکم. سمیع الله احمد د نورستان ولایت کم دیش اوسیدن کې. د نورستان کې بیګا دو کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی. لغول او بدینشا کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی. عمومي سړک هم بند کړی دی. تلفات خو معلومات نشته. ورو رادیو ازادي کارکوونکو ټولو ته هیلې ده چې نور چارواکو ته ستاسو خبر ورسوي.
بل السلام علیکم. فهم خبر کوم نگرار ولایت بیسود ولسوالی صاحب. زما دا آزادی رادیو ته دا پیغام دی. سیمنګ سخت سیلاب ځپلی او غواړو موږ سره مرسته کو. سرپناهی نه لرو او سیلاب سخت وځپلو.
سلامونه نیکی هیلې. خدای دو کی روغ او جوړ بوې. ګولولی وطن یار يم. اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډېر ګڼ شمیر توانونه اړولې دي. لکه خلکو پټي خراب کړي دي. هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا کوچالان دغه شیان اخلي هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي هغه ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب ځاځی ته جدي مرستو ته ضرورت هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي. مسؤلینو نه هیره کوم چې زر تر زره دغو کسانو سره مرسته وکړي تر څو یو څه په لاس ورشي. ځکه کوم شته چې لرل هغه د لاس ورکړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. زنی زاکر الله ممن د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډېر خلک زیان کړي دي او ډېر کورونه وړي ډېر بې سرپناه دي. او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه. د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي.
سلامونه نیکی هیلې. احترامات د ازادي راډیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته. سباون مینوال ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ او روغ به وستئ. او د ازادي راډیو څخه ډیره مننه چې زمونږ او د اوریدونکو پیغامونه او تغږونه تلوړ پورې چارواکو پورې رسوي.
او موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي ډېر تاوانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي، ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغوی ټول له منځه وړ ټول فصلونه. ډېره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله. د خدای په امان.
وحدت پان نورستاني خبرې کوم. د نورستان ولایت واما ولسوالۍ مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي. همدارنګه د واما ولسوالۍ یو بل مربوط کلي کوردر په ساحه کې پل هم وړې دي او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلي خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
السلام علیکم، محمد ام زابل ولایت نو بهار ولسوالی زخم یاړی کنی ولید. دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالی کې ډیر شدید بارانونه وسول، چې د خلکو د انګورو باغونه ورخراب کړو، انګورې ورخراب کړو، انګورې وچودل، لکشمشو زخی ویستل او لوسکو زخی ویستل، چې اوس یوه نه کوم نه باندې اخیستل کېږي. بعضې له خوراکه ماسي او بل په یوه شه باندې هم نه دي. او بل شدید سیلابونه راووتل، ډېر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل، مندونه رالو، ردونه رالو، چې خلکو ته ډېر مالي زیان واړوي. په تېره بیا بزګرانو ته سې په جربو جربو ځمکې خرابې کړې او د دوی درمندانو کوټیانې یوړې باوړیانې ډکې کړې. او تر دغه باران له مخه د یکشنبې په ورځ باندې بیا ډېرې سختې توپاني دوړې رالې، سمې خلکو ته ډېر زیان واړوي. د خلکو هندارې ورماتې کړې، شمسیانې سولر برقي عینې نه دي، دا یې ورماتې کړې. زموږ له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤولو چارواکو پورې ورورسوي، چې هغه ژر تر ژره د نوبهار د خلکو سره عاجله مرسته وکړي. مننه، السلام علیکم.
اوریدونکو، دا وستاسې پیغامونه چې د وروستیو سیلابونو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي. دا چې د طالبانو اړوند چارواکي په دې اړه څه وایي او سیلابونو تر اوسه د لومړنیو راپورونو په اساس څومره د سر او مال زیان اړولی، په دې اړه پام وکړئ. د احمد تکل راپور.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو په پیښو کې د انساني تلفاتو له زیاتېدو وروسته د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طبیعي پیښو زیانمنو خلکو ته د مرستو په رسولو کې له دوی سره مرسته وکړي. په تیرو درې ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو د چارواکو په وینا لږ تر لږه شل کسان ووژل او د دیرشو په شاوخوا کې نور یې ټپیان کړل. د سیلابونو تر ډیره په میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې تلفات اړولي، خو په نورو ولایتونو کې هم د مالی زیانونو ترڅنګ انساني تلفات پیښ کړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د طالبانو د دولت د وزارت ویاند محمد نسیم حقانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اړو خلکو ته د مرستو په رسولو کې دوی ته اوږه ورکړي.
د سیلابونو خو طبیعي خبره ده چې مالی تاوانونه زیات رسولي دي په ټولو ولایاتو کې، چې د دې مالي تلفاتو جبران به یوازې د دولت توان څخه هم لوړ وي. موږ د دوی څخه مخکې هم غوښتنه کړې ده، اوس هم په دې دا غږ کوو چې راسې دولت هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، دا خلک هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. بیا په دې سیلابونو کې نور منتظر شوي دي، دوی سره هغه مرستې چې د دوی مسؤلیت دی هغه مرستې ورسره وکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا په دې سیلابونو کې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او ګڼ څاروي هم له منځه تللي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته رسېدلي او خلکو ته د اړتیا وړ مرستو د رسولو هڅه کوي. نوموړی وایي که څه هم ځینې بهرنۍ موسسې د مرستو په رسولو کې برخه اخلي، خو د ده په وینا لویو خیریه ټولنو هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ځینو بشري مسایلو په خاطر د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې دي. خو د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالو ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي.
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري.
د پروګرام په دې برخه کې د هغو اوریدونکو پیغامونه اورو چې د بیلابیلو ستونزو په اړه یې آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
روزما دا ورتنه چې اسلامي مرض چې دا من سکلاو څو نه ته شر کو ډاکټران دا ولې ورور په نوم نه ډاکټر نه ستل.
او غیر الله مستعلم د غزنی ولایت نه طالبان باید په لمړیتوبونو او اساساتو باید کار وکړي. لکه اول یاد د تیر جمهوری اساسي قانون ومني، یاد لغوه کړي او نوی قانون دی منظور کړي. دویم یو منتخب دولت دی رامنځته کړي. او دریم چې دا ټول هغه قدرونه چې واقعي ملت ته کار کړی خپل دندو دی وګمارل شي، صلاحیت دی هم ورکړل شي، د تعلیم دروازې دي د ښځو او نارینه وو په مخ داسې خلاص شي چې بیا بندې نه شي، او څلورم ښځو ته دې هم ونډه ورکړل شي د قانون په رڼا کې.
السلام علیکم. کرشی تراغلی انقلابی باز دلمن ولایت صداق پیغام پرځ دی. ورور دلته بیخی شبکه کمزور دي، کومه دا شبکه په یانه کې زیات شي بیخی کارتونه او مصرفیږي مګر आवाज نه مطلبیږي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره تر سره په تماس کې